ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹೆವರಸ್ ವಸರಾಶ್ ಪಾಡಸ್ತಮ್ ಖಾಲ್ ದ ದಿಸಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ವಿಶ್ತಮ ನೇಠದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ವಕ್ಷವೇ ದೇ ದಿಶ್ಬೆ ನಹ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿಯತ್ನಿಮಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದೌರತಿಯ ಓಲಸ್ ಬಜೆ ಶರಿದಿ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಲಂಡು ಖಬ್ರುನು ಪ ಬರ್ಖಕೆ ಲಾವಲ್ ಸರ್ಟಕೆ
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې پر جوړېدو سختې نیوکې کړې او د اعتراض په څرګندونو سره ویلي دي چې چین، روسیه او پاکستان باید په دې اړه بشپړ وضاحت وړاندې کړي. په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقدیر وایي
دوی دې په خپل منځ کې سره سلا مشورې کوي، د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. دا نه په ډیپلوماسۍ کې راځي، نه په دوستۍ کې راځي، نه په سیاست کې راځي. دا یو ماشومانه حرکت ده.
مطبوعاتی رپورټونه وايي خیبر پښتونخوا وزیر اعلی به د چین سرخار بیجینګ کې سی پیک په اړه په غونډه کې برخه اخلي. د پښتنو د حقونو د پاره کارکونکو سید عالم محسود وايي دغه غونډه کې د ګډون نه کمی ګټې نشي ترلاسه کېده.
دوی وایي چې ګنې مونږ به خلکو ته دا وایو چې مونږ په صوبه کې تاسو ته دومره کارونه په کاریډور کې وګټل. مونږ په دې سلسله کې د دوی سره میټینګ کړی هم دی، ورته ویلي هم دي چې دا غلطي ونه کړي.
او داعش په عراق او سوریا کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو میاشتو په ترڅ کې یې له لاسه وتلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې پر جوړېدو سختې نیوکې کړې او د اعتراض په څرګندونو سره یې ویلي دي چې چین، روسیه او پاکستان باید په دې اړه بشپړ وضاحت وړاندې کړي. د افغانستان د نړیوالو مسایلو سیاسي څېړونکو او د هیواد د پارلمان یو شمېر غړي د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین لخوا جوړې شوې غونډې ته د شک په سترګه ګوري او پر وینا یې د مسکو غونډه د افغانستان پر چارو کې د سیمې د هیوادونو ښکاره لاسوهنه ده. همدارنګه عام افغانان هم د مسکو د غونډې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي روسیه، پاکستان او چین د افغانستان د ستونزې د زیاتېدو لپاره پر یوې نوې معاملې باندې کار کوي.
د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا سی پیک په سربا په 23 دسمبر بیجینګ کې غونډه کیږي. په خنغواړم په سربا په 1 دسمبر په بیجینګ کې غونډه کیږي. په دغه غونډه کې برخه اخیستو د پاره په لاول ځل باندې خیبر پښتونخوا نمائندګي د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي او رپورټونه وايي وزیر اعلی خټک به نه یوازې د 400 مردان د ریلوي لاین بلکې د دیر چترال د سړک منصوبه هم د سی پیک برخه جوړولو خواست کوي. خو د سیړنکارانو په نظر کې وزیر اعلی به په دې کې کامیاب نه شي چې د سی پیک په منصوبه کې د خپلې صوبې حق خوندي کړي.
د ترکیې لخوا د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې افغان سوداګرو ته د ویزې ورکولو مرکز پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرو ټولنې د هغه هیواد په سویل کې افغان سوداګرو ته د ترکیې د ویزې ورکولو د مرکز له پرانستلو څخه هرکلی وکړ او د سوداګرو د ستونزو په هوارېدو کې ګټور ګام وباله.
د پاکستان مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې ویلي وو د قبایلي علاقو نه به کور شوي ټول خلک به د 1 دسمبر پورې خپلو علاقو ته واپس ولېږل شي. خو په دې لړ کې تازه رپورټونه وایي چې د وزیرستان هغه سیمې چرته چې واوري شوي هلته کې د کډوالو د واپسۍ سلسله د مارچ پورې ځنډول شوي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د تیرا خلکو او ملکانانو په خپلو سیمو کې د بېدریغه د ځنګلاتو وهلو پر ضد احتجاج کړی.
داعش په عراق او سوریا کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو میاشتو په ترڅ کې یې له لاسه وتلې وې. په دې وروستیو اونیو کې د داعش نږدې 4000 کسانو د سوریې په مرکزي لرغوني ښار پالمیرا باندې بهرنوونکي توګه یرغل کړی او د ښار زیاتې برخې نیولې دي. داعش په عراق کې د انبار د ښار یو شمېر برخې هم بیرته نیولې دي.
په عراق کې د یوې خبریالې د لټون د پاره حکومتي پلټنې روانې دي. افرا شوقي القیسی د ګل په ورځ بغداد کې د خپل کور نه وسلوالو تښتولې وه. د خپل اخوانه لږ مخکې هغې خپل یو مسمون کې د عراق په داخله وزارت ډېرې نیوکې کړې دي. د مقامي خبریالانو یوې ټولنې تر مخه 8 وسلوال القیسی د خپل کور نه تښتولې چې دوی وایي د عراق امنیتي ځواکونه دي.
ترکیه د هغو 9 پولیس افسرانو محاکمه پیل کړه څوک چې د جولای په ناکامه کودتا کې په لاس درلودلو تورن شوي وه. په دغې کودتا کې 270 کسان هم وژل شوي وه. که چیرې دغه پولیس مجرم وپیژندل شي نو 1 تنو ته به یې د عمر قید سزا ورکړل شي.
تازه رپورټونه وایي اسرائیل د هغه 12 ملکونو سره سفارتي مراسم ځنډولي چا چې غربي غاړه کې د اسرائیلي آبادکاري پر ضد د ملګري ملتونو سیکیورټي کونسل کې رای ورکړې وه. اسرائیل د امریکا په دې فیصله هم سختې نیوکې جاري ساتلې چې وایي د ملګري ملتونو سیکیورټي کونسل کې به د اسرائیلي آبادکاري قرارداد نه ویټو کوي. د واشنگټن دپاره د اسرائیل سفیر رون ډرمر د اوباما په انتظامیه تور لګولې د اسرائیل پر ضد د مخالفینو اتحاد جوړ کړی.
د روسي د دفاع وزارت وای د هغه غورځیدل پوجي مسافرون کې الوتکه د معلوماتو د ثبت کولو باکسي مندلې چې څورزي وړاندې په تور بهیره کې غورځیدل و. په دغه الوتکه کې ټول 22 پاره کسان وژل شوی و.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګرانو اوریدونکو وخت شوه دی د بلډیو پروګرام او د بلډیو پروګرام په نننۍ برخه کې به خبرې ترې کیږي د پښتنو د اصل نسل په حواله سره. کوربه دی پیروز خان.
ډیر زیات مننه سمین حسن او مجاهد جواد. ګرانو اوریدونکو احترامونه سلامونه، ستړي مشي، په خیر راغلی. نن زمونږ موضوع به پکې یو خاص دا هم وی چې زمون په ملمنو کې ډاکټر رفیع الله خان صاحب یو آرټیکل لیکلی دی چې هغه په انګریزي ژبه کې خور شوی دی په مطبوعاتو کې، په میډیا کې، او هغه هم د آرکیالوجي سره تعلق دی، د خبرې جنسي پکې په خصوصي توګه ذکر دی، د اسلام آباد د بعض سیمو ذکر دی، د دغه زړو آثارو د لرغونو آثارو ذکر دی، د هغې د ساتنې دې ته د چونکې د قبایلي سیمو قانون حیثیت بدل دی د پښتونخوا نه د نور ملک ته برخو نه سیمو نه، نو هلته کې د دغه لرغونو آثار حفاظت په دې باندې به هم خبرې ترې کوو. د دې سره سم په څنګ کې وسره دا خبره به هم کوو چې پاکستان حکومت دا پلان لري په قبایلي سیمو کې چې کوم قدرتي معدنیات دي د هغې د راویستلو، د هغې د لټولو او د هغې نه د کار اخیستلو یو پلان لري، او په دغه باندې د افغانستان د حکومت خپلې نیوکې دي، وایي چې د ډیورند د کرښې سره دغه چې کومې زیرمې دي یا ډیپازټس دي، کومې شتمنۍ دي، دی وایي چې پاکستان به دغې ته پرېنږدي، دی ځکه دغه د ډیورند کرښه چې ده د لانجمنه ده. دا باندې به هم خبرې ترې کوو، او د دې سره سره د پښتنو په تیره خبرونه کې چې موږ سوالي پښتنو ته چې نن کم د کم په صورتحال کې دي، کم حالاتو سره مخ دي، د دې په حل باندې هم خبرې ترې کوو. پښتانه به څه کوي زمون سره زمون په میلمنو کې دوه میلمانه فلال سره مرګري شوي دي. د کابل نه زمون سره د زمونږ مشر دانشور لیکوال تاریخ ویونکې تاریخ لیکونکې تاریخ خودونکې هم اوس دا دی چې حبیب الله رفیع صاحب زمونږ سره ملګری شوی دی. په لرغونو آثارو باندې هم ډیر ژور سټڈی لري، مطالعه لري. حبیب الله رفیع صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. زمونږ سره زمونږ د نوی کول نماینده دانشور او تاریخ خودونکې تاریخ ویونکې په لرغونو آثارو باندې دغه خپل پی ایچ ډی ډاکټریټ ته ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب په خیر راغلی، ستړي مشئ. ډاکټر صاحب زما غږ درځي؟ د ډاکټر صاحب غږ خو ماته نه راځي. څنګه چې ډاکټر صاحب مونږ سره رابطه وشي، نو ډاکټر صاحب زما غږ درځي تاسو ته؟ دغه ټلیفون زما خیلی بیا چې څنګه ټلیفون دغې ولګي، نو زمونږ همکاره کوشش کوي، ځکه چې دا موضوع نن مونږ د دغه آرټیکل نه شروع کوو. په دغه آرټیکل سره سره بیا ډاکټر صاحب زما غږ درځي؟ هغه ایکو کیږي، هغه چې باید کټ کوي او بیا ملاو کوي. ابو الله رفیع صاحب زما غږ خو تاسو درځي کنه؟
مهرباني، ستاسو غږ
راځي. نو
او برق سپتم انتظار یو څنګه چې د برق سپ ټلیفون ولګینو ان شاء الله هغه هم ځان سره په خبرونه کې ملګری کو. خو د ډاکټر رفیع الله خان سیب یو ډیر خپل آرټیکل لیکلی دی که تاسو د نظر به یا تیر شوی یا نه. نو هغه سره نن خبرې کوو چې په دغه لرغونو آثارو باندې دی، خو د دې سره تړلې د قبایلي سیمو د چې کوم نظام دی، د دې د حیثیت دی، ورسره د ډیورن کرخه ده، د ډیورن په کرخه سره د دې لرغونو آثارو سره سره دغلته نور قدرتي معدنیات چې دي هغه ډیر زیات دي. نو په دغه باندې به هم خبرې کوو، خبرې اترې کوو، ځکه چې د افغانستان د حکومت پې خپل نظر هم ویلی دی. زموږ سره ډاکټر رفیع الله خان صاحب زما غږ درځي؟ برق صاحب د ټلیفون کوشش کو چې څنګه را سره ملګری شي هغې ته په خیر علی وایو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، ما په شروع کې د ذکر ستاسو د آرټیکل کو، تاسو په دې کې چې کوم لیکنه مو کړې ده په دې کې تاسو وایئ چې د سلو نه زیات دغلته په خیبر ایجنسۍ کې داسې ادا آثار جي هغه کندرات چې دي آثار هغه راوتلي دي، او بیا تاسو د دې سره په ترڅ کې د اسلام آباد د دغسې مو ذکر هم کړی دی. خو د دې د ساتنې سره سره تاسو د دغې قبایلي سیمې قانوني حیثیت، آئینی حیثیت د پاکستان په چوکاټ کې هم په دې کې څېړلې دی، او د هغې دپاره مو هغه چې کوم مشورې مو ورکړي دي دا مو هم ویلي دي چې څنګه دا د سیمې څنګه چې د هغې غوښتنه ده د پښتونخوا سره شریکې شي. نو د پښتونخوا چې کوم د دوی د دغه اکت دی یا کوم قانون دی د آثارو د ساتلو د لرغونو آثارو هغه به هم دغلته عملي شي. خو تاسو په دې آرټیکل باندې لاول خپل نظر واچوئ، تاسو ته زمونږ اوریدونکو ته د کوم نظر نه دا وړاندې کول غواړی، او بیا په دغه خپل چې سم لیکلي دي په دې باندې به خبرې ترې وکړو، بیا به د دغې نور ته دې سره تړلي چې څه دي هغې ته هم راشو.
دا اصل کې په دې چې کوم پخواني آثار دي، نو دې ته په انګریزي کې زمونږ اوریدونکو ته پته هم وي چې دغه آرکیولوجي ورته وایي، مونږ ورته لرغوني آثار په دې پروګرام کې وایو یا آثار قدیمه ورته هم وایي. او دا یو مضمون دی په دغه کې زمونږ چې کوم علمي پروګرام دی، او د دې چې کوم دغه شی دی ایولوشن یا ارتقا شوی ده، نو هغې تقریبا دغه تاریخ چې کوم دا زیاتو نه زیات د 200 کالو پورې رسیږي، کله چې یورپ والا په ټوله دنیا کې یا په دې دوه غټو غټو دغه چې خوارشو بری اعظمونو کې په افریقا کې او په یورپ کې، نو هغو د دې خلکو د تاریخونو د دې چې کوم ادب او د هغې د دې چې کوم روایتي او پخواني قانونونو او د هغې ټولو مطالعه شروع کړه، خپلې څېړنې شروع کړې، نو په دغه کې چې کوم دی ډېر زیات داسې کتابونه وو پخواني چې د هغې ژبې چې کوم وي هغه علمي ژبې شوې، خو هغه نور د معاشري او د ټولنو ژبې نه پاتې شوې. نو د هغې د ترجمو په صورت کې داسې نوي نوي حقایق مخې ته راغلل چې بیا دغه چې کوم د یورپ د پوهانو او دغه په دې کې زیات چې کوم دی نو دغه تحقیق کوونکي او استادان وغیرہ پروفیسران دا پکې وو، خو د دین علاوه چې کوم د هغې چې کوم پولیټیکل دغه منتظمین سیاسي چې هغه ځای په ځای خواره پراته وو، نو هغو پکې هم او د آرمی کسانو پکې ډېر زیات یو خپل کردار ادا کړو، او په دغه زړو کتابونو کې چې کوم معلومات وو چې د هغې په دغه موجوده وخت کې چې کوم دی په نولسمه او د شلمې صدۍ په اوایلو کې پته نه لګېدله، نو هغو بیا خپل داسې تحقیقونه شروع کړل چې اوس د دغه سیزونو د دغه معلوماتو موږ ته سماجي آثار په نظر راځي که نه راځي چې په دې کتابونو کې لیکل شوي دي. نو په دې کې دغه ورو ورو دا تحقیق او څېړنه چې کوم وه، نو دا د آرکیالوجي یا د آثار قدیمه چې کوم علم دی نو په دې کې رابدله شوه، او په شروع کې دا یو بس هم د خلکو رو مفاد د دلچسپي چې د چاو په دې سیمه کې دلچسپي او په تاریخ کې یا په کندراتو آثارو کې یا په پوهانو قانونونو کې یا په ادب کې، نو هغه بس د خپلې دلچسپۍ د وجې نه چې کوم دی دا کار شروع کړی وو، خو بیا ورو ورو دا د یو ساینس یا د یو علمي مضمون په طور باندې مخې ته راغی، او دغه د دلچسپي خبره چې په مواسطه کې په دې فیس کې په دې کې ورته انټیکوئریانیزم وایي، یعنی د زړو سیزنو دغه راغونډول او دا غي چې کوم دغه سیړنه د خپل یو خاص نقطه نظر د خپل دلچسپي د وجې نه، نو دغه د دغه زیواغ سلو ارکیالوجي او ارکیالوجي د ساينس په تور مخه تراله، نو په دې کې کوم دې ډیر زیات کتابونه او پوخانی د تطابق کې مونږ چې د چین د کوم زائرین یادو چې هغه د پاکستان، هندستان او افغانستان طرف ته راغلي، هغه کې د هیوان سانګ نوم ډیر مشهور دی، د فاهیان نوم پکې مشهور دی، نو دغه په اطلس د نولسمې صدۍ په دې نیمایي کې دغه ټول کتابونه د دغه نه د چاینیز ژبې نه په یورپي ژبو کې ترجمه شو، او دا غیر په نتیجه کې بیا ډیر هغه چې کوم د بود مت او دا غیر علاوه د دې معاشري د دې د باغي لګ ډیر کده حکم رانانو په حواله خبرې کړې و د جبو د لګ ډیر د کلتور په حواله، نو دا کتابونه چې کوم دې ټولو چې کوم دې هغه راهنمایي او تر زمونږه د آثار او د علم طرف ته او دا یو ډیر په خیدم راغی مخې ته. پدې کې خبره دا و چې واز دا حسین پردانو چې کوم آثار چې کوم دي، کوم بلډینګونه چې کوم دي، کوم سکه چې کوم دي، دا کوم قانون خاصي چې کوم دي، چې هغه ختم شي او ټول ډیر زیات چې کوم دي هغه د کندرا ته په شکل کې هم ډیر زیات ډوب شي او په مخ کې ودان نه خو ډیر زیات چې کوم دي هغه خو د پورا هره پوری چې کوم دي نو هغه هغه وجود لرلو، او ته چې هغه دې ته چې موږ چورته کوم لیوینګ کلچر وایو، نو هغه ژوندې کلچر نه و، خو د تیر وخت د ماضی سره د تیر وخت سره تعلق لرلو، نو په دې حواله باندې د خلکو د حافظې نه هغه سینه د هغه سره تړلې چې کوم ډېر سکتی وي د هغه نمونه چې کوم، نو دا ټول خلکو د میموري یا حافظې نه وتلي وو، نو په دې حواله باندې د علم چې ورو ورو مخې ته راغی د مختلف یا غوزان ته میتادالوجي یا څه داسې څه
طریقه کار
ورته جوړو دي دي چې دا غي په نتیجه کې ډیر زیات ځایونه هغه دوباره چې کوم دی دا غي هغه نمونه معلوم فل او دا غي سره چې کوم تړلې یو څه لیکلې تاریخ هغه به معلوم شو. په دې کې د ټول نه اهم مثال چې کوم دی نو زما تاسو ته دا غدر کوم د ټکسلا چې دا ټکسلا د نن چې نن سبا په ټول دنیا کې خور دی هر سړی چې دنیا ټکسلا پنو او د لوکل خلک هم کې دي، بار خلک هم کې دي، خو دا نن چې کوم دی نو دا د کوم چې یوناني ژبه ده دا غي څه کې دي، او په دې ته بسان تکرت او پالي او دلته چې کوم د لوکل ژبه وي نو هغه کې دي تا تکشا سیلا یا تکا سیلا وایلو، او د دې چې کوم دغه یو ورجنو په یوناني کې نو هغه تک سلا وو، یا دا و شو چې دا تک سلا د خلکو د حافظې نه وتلی و، دا په تقریبا د نولسمې صدۍ په نیمایي کې کوم چې زموږ په آرکیالوجي کې یو ډېر غټ پوهان دی سر الیگزینډر کنینګم، هغه چې خپل کوم دغه مجرمنټ کوم موازنه کوم څېړنه وکړه، نو دا دې په نتیجه کې هغه په دې ویلي یا دا واجی چې کوم وخت دی باندې هغه دا ستاسو سره دا راي ورکړه چې په خانه ټکسلا چې په کتابونو کې موږ څه ذکر ملایوي دي هغه لا ساده به دغه د دې سره چې مجموعي نوم نه و خو د شاډې راي په نوم باندې یو سره چې په دې داسې کړ کاپو سر څوک وغیرہ دا ټول څه نه نو چې مجموعي غټ نوم نه و د دې ټول یاره په دغه دور کې نو له سما استدای کې نو بیا دا ټکسلا چې هغه دا رائے ورکړه بیا نور په هانو کې هم خپل چې کوم دی نظرونه خپل استیډن د سې نو په پریوانې اتفاق راغی چې او زموږ چې تور کم انفارمیشن دی او دی هغه چې کما یو کریټیکل سېډن ده نو هغه موږ په دې نتیجه راځي چې او دا علاقه د کمدانو د طوفانې یا د کتابونو د ټکس لاسیا تک شاسي لا ده، نو په دې علمان دی دا علم د سیراتو په دې کې چې کوم دی د کډای د کار شروع یو خو عام سروي څه دی چې په لاسه په ځمکې باندې کوم بلډینګونه وو نو هغه ټول هغه چې کوم دی ډاکومېنټ پرو کوم چې دغه وو د کندراتو د ټول دغه ډاکومېنټیشن نو شو او دغه سرتړلې دغه د لیکلې تاریخ څېړنې وشوې چې دا کماله کده دا نه ده لکه اوډیانا په خپل اوډیانا د سواد بنیر وغیرہ د چترال پوری دی علاقې ته چې کوم کلچر د ته پاتې شوی دی او دا علاقه د اوډیانا ویلې شوی دی، نو دا اوډیانا خو هم د دې دور کې کوم دی څنګه چې ټکسلا دوباره راځوندې شو نو دا شانې د اوډیانا دا فیصد کمدان و دام دا خلق دا حفیظی نواتی و او دا دوباره پسر آگ دا دا شانی دا گندارا دا یا بشمار نور زوینه دی وست پیو طرف دا که دل خوببل طرف تا چکم ده خاص کر دو شلم صدای پس شروع که چکم ده حلی نمخ که لگ لگ او پدوی به شروع که بیا دیر پس سیستمیت طریقه باندی چکم ده دا کودعین و سرم شروع شوی دا سروی سر سر کودعین شروع شوی شفاقی که دیر علاقه پا خیبر پسنخوا که دغه چې کومه دا د بالا حصار چې کوم دی چار صده کې که نه او دا تخبایي چې کومه ده د دې نه علاوه د بېشماره نور ډېر ځایونه دي دا ټول د دې کورایانې وشوې او سروې خو تقریبا هر ځای کې وشي ځکه په 1926 کښې مونږ ته پته ده چې سر اورل ساین چې کوم دی هغه د ټول سواد ریاست د کوم چې دا تاڼه به خېله ده او د هغې نه علاوه د شنګلپار او د دومیر دا یو مکمله سروې هغه وخته ده. په دې حساب باندې ډېر نور داسې خلک تلي راغلي دي سروې شوي دي خو اسکویشن یا کودایانې په دې دور کښې هم ډېر په سیستمېټک طریقه باندې وشوي او ډېره په دغه دور چې خپل په دغه تناظر کښې ورته منظور وو نو یو ډېره ډیولپ او میچور میتډالوجي یا طریقې هغوی اختیار کړي وي. اگر چې هغه کښې نن سبا چې ورمنګور وو نن سبا نقطې نظره نو کمزوری پکښې ډېرې راغلي دي. اوس په دې کښې داسې وشو چې یو خوا خو دا کار کېدلو خو بل خوا چې کوم دی خبره خو یوازې دا نه وه چې تاسو کودایانې وکوي او چې کوم په دې کښې دننه آثار دي یا دغه انټیکویټیز دي او پخواني سیزونې دي دا را وباسئ ځکه چې دې سره خو په ارکیالوجي کښې مونږ وایو چې کودایي چې کومه دا نو دا تباهي ده. کودایي خو تا مطلب په ځمکه کښې دننه چې کوم سیزونه محسوس پراته دي نو هغه دې وران کړه که نه اوس د دې ورانولو دپاره چې کوم دی څته چې بیا مونږ په اردو کښې چې ورته تلافي وایي چې د یو شي تلافي وي هغه مونږ په ځای کوو نو هغې دپاره بیا د دې صحیح انتظام چې کوم دی هغه لازمي شو یو خوا خو ټیک شو دا زمونږ ضرورت دی چې مونږ به دا کنو د دې نه مونږ دا آثار را وباسو مونږ به یې څېړنې کوو مونږ به یې سټډي کوو مونږ به یې مطالعه کوو تاریخ به چې معلوموو کلتور به چې معلوموو خو په بل طرف ته د دې چې حفاظت چې دا محسوس شي او دا لکه د کودایي په نتیجه کښې دا تباه نه شي نو دا سوچ چې کوم وو دا هم د وخت سره سره را پیدا شو او دا میچور شو ډېر زیات یو پوره خپل دغه ته را ورسېدلو هغه اختتام خو ورته مونږ نه شو ویلی خو بیا هم هغه چې کوم میچوریټي ده نو هغې په صورت کښې مطلب په شلمه صدۍ کښې خاص کر دا را په نولسمه صدۍ کښې مونږ سره یو څو داسې قانونونه انګرېزانو جوړ کړو چې هغه د آثارو د خوندي کولو یا د محسوس کولو دپاره ډېر اهم ګڼلی کېږي لکه په 1810 کښې 1810 کښې چې کوم دی د بنګال ریګولیشن په نوم باندې داسې یو لنډ غوندې قانون جوړ کړی شو چې په هغې کښې ډېر زیات خو د ارکیالوجي یا د آثارو خبرې نه وې خو کوم چې دا سیمپل بیا د عبادت ځاغونه وو او بعضې داسې نور بلډینګونه نو د هغې کم از کم څلګې ډېرې خبرې پکښې داسې وې یاره هغه دا خپل وخت په دغه کښې تناظر کښې که مونږ وګورو نو د حفاظت لپاره یو ډېر ښه اقدام وو. بیا په 1810 او په 1912 کښې د مدراس ریګولیشن په نوم باندې بل یو داسې دغه راغللو ریګولیشن راغی چې هغې هم د دې حفاظت خبرې وکړې او په دې دور کښې د ټول نه اهم په 1800 او په شپږ دېرشم دغه درې شپېته کښې 1800 او درې شپېته کښې یو ډېر اهم په دې انټیکویټیز سره باندې یو ایکټ راغی چې په هغې کښې مذهبي کیسې هم وې خو د هغې نه علاوه چې په ځمکه کښې دننه کوم سیزونه وو د هغې ډېر تفصیل پکښې وو خو دغه بیا هم په خپل ځای ټیک خو انګرېزانو بیا دغه چې کوم دی هغه ختم کړو ځکه چې په دې خیال ته په یورپ کښې هغو ته ښه مظاهرې او څه داسې شکایتونه او څه داسې دغه شروع شوي د هغې وجه دا وه چې په دې کښې د دې دلته چې کوم عبادت ګاهونه وو نو د هغې د حفاظت خبره وه پکښې نو هلته چې کوم مشنریز وو نو مشنریز د دې خبرې سره اتفاق نه کولو چې یاره دا دې تاسو د نورو مذهبونو چې کوم عبادت ګاهونه دي دغه دي د هغې د ډونیشنز او د هغې د چې کوم انډومنټس دي دغه ورته کېږي چې کومې پیسې دي یا کوم لینډ ځمکې دي
ها یا فند ته جوړ شوی یا یو
فند بالکل نو په دی حوالہ دا سر نور وجوهات سره سره یو پکې نمشنری دا پروګرام نو هغه اکټ هغه ختم کو خو بیا هم په اتلس سوا او په دوه کم اتیا کې هغه یو بل ډیر اهم اکټ یا قانون جو کو چې هغه تا ٹریجر پروف اکټ وایي لکه هغه پدما کې د انانا د پیسې په صورت کې د سرو په صورت کې د بوت په صورت کې هر څه کې نو په دغه حوالہ باندې قانون او چې هغه ډېر تفصیل غواړي هغه کې خجلت نه غواړم او بهرحال په اتلس سوا او په پنځه اتیا ایم کې او بیا په اته اتیا ایم کې یو دوه لس واړه واړه چې کوم دی حکمونه نور راغلل چې په هغې کې د ارکیالوجي ذکر هم ورسره وشو دا ټول څیزونه راتلل ارکیالوجي دپاره دي دلته یو اداره هم قایمه کړې وه د اټاره سوه کاست نه هغې ډېر زورور کار کولو د ارکیالوجیکل سروې او آف انډیا په نوم باندې د هغې به خپل ډایرکټر جنرل وه هغه ډېره محکمه نوره به ورسره هم وه خدا هی مطلب بیا هم طلب ادا سی سٹڈی سم سنایت سا کلب سم سنایت سا کلب ویو ڈائریکٹر جنرل دفتر سو ایم سات سو یا دلچسپی و داغی مسادت بی فوز بل ببل کولو تو کمزوری پا کیڑی روا تو پا اتار سو ننان میں کتی کلا لات کرزن نگے دوائی سرائی پا تور باندی نو آغا خو پا یو خمو پدی پی دنو داغ دفتارن یا خارجه پالیسی په تور باندې چې هغه ډېر یو مضبوط سره او ډېر یو مضبوطه پالیسی لرله خاص کر د روس په حواله باندې او داسې په نورو ډېر سیزونو کې د ایران په حواله باندې هغه سره تړلې یو زمونږ د سوې اهم دغه دا دی چې دا هم دغه په دور کې جوړه شوه هغه ټایم چې کوم صبح سرحد دا په انیس سو ایک کې د لاکثر ژن په دور کې دغه صبح چې کومه ده نو دا جوړه شوه ځکه د دغې نه مخکې دا د پنجابي سوه خو لاکثر ژن داسې وکړو چې هغه د کلچر او د سیولایزیشن په حواله د هغه یو ډېر مضبوط نظر لرلو هغه چې انډیا ته څنګه راغی نو هغه دا ټول هر څه وزټ کړو او بیا په مختلفو سوسایټیانو مخې ته هغه تصویرونه هم وکړو او هغه دا کار وکړو چې هغه دغه ارکیولوجیکل سروې آف انډیا ته ډېر مضبوط بنیادونه ورکړو او په 1902 کې هغه چې کوم ډېر یو مشهور ډایرکټر جنرل د بهر نه راوستو ډېرې ځوان کس او په ګریک په ګریس کې هغه چې کوم ډېر ارکیولوجي علم حاصل کړی وو سر جان مارشل هغه په 1902 کې راغی او د 1928 پورې هغه د دې چې کومه اداره وه د دې هډ پاتې شو د بیا ریټایر شو د هغه نه بعد چې کوم دی څلور ډایرکټر جنرل بیا راغلي دي د 1944 پورې چې په هغې کې دوه انډین او دوه انګریزان وو په 1944 کې اهم دغه دا وشوه واقعه دا وشوه چې سر مارټیمر ویلر چې کوم دی دا راغی د ډایرکټر جنرل په تور باندې او هغه دلته چونکې د پارتیشن دور وو نو انګریزان هم پوه وو نو هغه دلته چې کوم دی لوکل خلک ترین کول شروع کړو په ټیکسلا کې خاص کر ټیکسلا کې موږ سکول ورته وایي په دې کې هغه ډېر خلک ترین کوي چې وایي چې موږ د پاکستان مشهور چې کوم ارکیالوجیست احمد حسن دانی هغه پکې شامل وو نور پکې ډېر شیکسانو د انډیا د طرف نه نو د دې په نتیجه کې چې کوم دی کله چې انګریزان لاړل نو دلته ښه پوره حد پورې د ارکیالوجي لوکل بنیادونه ورته هغه ورکړي خو د دې نه زه بیا واپس زما 1904 ته په 1904 کې لاټ کرزن او جان مارشل داسې کار وکړ چې یو ډېر مضبوط او جامع قانون د ارکیالوجي او د آثار قدیمه په حواله باندې پیش کړو هغه بلو او بیا منظور شو اکټ جوړ شو او هغه نوم دی انشنټ مونومنټ پریزرویشن اکټ 1904 په دې کې تقریبا درې څلور سیزونه ډېر اهم وو یو دا چې د ارکیالوجي چې کوم آثار دي کما چې د دې انټیکوټیز چې هغه موږ له یو ځای نه بل ځای ته وړې شو نو دا به د ملک نه بهر نه ووځي دا به په دې هندوستان نه بهر نه ووځي دې نه مخکې داسې څه قانون په دې دغه کې نه وو او ډېر زیات څه کوم آثار ټول اکثر بهر تللي دي دویم په کې دا چې موږ اکسکیویشن کوو دریم په دې چې موږ به کنزرویشن کوو مطلب چې کم بلډینګونه چې کوم دي هغه په استحال کې دي خراب حالت کې دي هغه موږ د مخکې چې کوم نوره د هغې نقصان کېږي ورانې دي خرابې دي نو دا به موږ محسوس کوو د دې لپاره بیا یو ډېر مضبوط پروګرام ولاغو سره چې یاره د دې کنزرویشن
د دې حفاظت د دې ریسټوریشن چې کوم دی دا به په کم ساينټیفیک بنیادونو باندې موږ کوو. اوس په دې کې دا وشو چې په دغه حساب باندې یو بل اهم کار دی دا وکړو ویل چې یوازې دا نه چې دا آثار چې کوم دي دا به د ملک نه بهر نه ځي بلکې په کومو علاقو کې چې آثار راوځي نو هغه کې به هغه علاقه کې به هغې ته سایټ میوزیم یو کانسپټ راغی مخې ته چې په هغه علاقه کې به خپل یو میوزیم جوړي او د هغې آثار چې کوم دي نو هغه به په هغه علاقه کې موږ محسوس کوو ځکه چې دا مونږ سره سره پیښور نه ویسو دلی ته یا کلکتې ته دا خو مونږ چونکې په خپله چې کوم دی دا بعضې آثار چې کوم دي چې کوم مونږ وړې راوړی شو نو که دا سره سره مونږ د دې سټرکچر چې کوم دي یا د دې بلډینګونو نه چې کوم راوتي دي که دا د هغې سره هغه نږدې مونږ محفوظ نه کړو او لرې ویسو نو د دې ریکول به مشکل شي ځکه چې دا خو چې کوم میننګ یا کوم معنا لري نو دا دغه بلډینګونو په کانټکس کې لري په دې وجه باندې هغو چېرې دا د پوهانو لپاره یا بیا د ویزیټر ځکه دا لوکل خلکو یو حق هم دی چې د هغې چې کوم کلچر دی د هغې چې کوم کلچر دی کوم آثار دي چې هغه هم د هغو ته اکسپټیبل وي چې هغه اینی ټایم هغه ګوري کتی شي او ورته پراته وي نو که څوک د ریسرچ په تور یا د ویزیټ په تور د بهر نه راځي راته شي هغه دی راځي خو لوکل خلک به د دې حق نه چې کوم دی نه محروم نو په دې والا باندې دغه د سایټ میوزیم کانسپټ راغی چې دا وایي چې زمون سره د پیښور میوزیم چې نن سبا کوم دی د سلام میوزیم چې کوم دی نو دا پیور دی چې کوم دی د دې مار سر جان مارشل په دور کې جوړ شوی دی او دغه شی چې کوم دی په سوات کې هم نن سبا ډیر مضبوط دی دغه چې کوم د سوات میوزیم دی د وادي سوات کې په دور کې جوړ شوی دی نو دا درې سلور کې کوم څه نه دا څه وشو او د 1904 د دې قانون تر چې کوم دی د ارکیالوجي دغه یو ماته چې کوم دی 1810 نه مال دغه ریګولیشن شروع کړه نو دغه یو ارتقایي عمل نه پیریدلو کې دلو او په 1904 کې دومره یو جامع دغه راغلو دغه قانون جوړ شو چې هغه په نتیجه کې تقریبا د ارکیالوجي د حفاظت چې کوم یو سوچو نو هغه ته ډیر عملي جامع واغوندول شو او ډیر زیات فائدہ وکړه تقریبا ځکه چې په یورپ کې د دې خلاف خاص کر ډیر زیات شر و شور جوړ شو چې تاسو د انډیا د طرف نه چې کوم دی دا اثر خپل بند کړل نو د دې سره به موږ تحقیقونه چې کوم دی هغه به متاثر شي او په چون کې په یورپ کې او په ویسټ کې چې کوم دی عالمان خلک دي هغه پوهان دي نو تاسو دغه خلکو ته چې کوم دی په تحقیق کې او په دې کې دغه خندونو ورزول سبارل بیا هم جان مارشل او ډاکټر جان ته هم هغه په دې باندې ډېر واضح استان لرلو او هغه د دې شنو باندې وکړل نو دغه شانې چې کله په ټایم په ټایم پکې هغه واړو واړو ترمیمونو هم شوی لکه په 1932 کې کوم دی دا چې یو ترمیم وشو چې تر دغه ټایم پورې ټول آرکیالوجي چې کومونه دا د آرکیالوجیکل سروې اف انډیا په دغه کې خو داخله پورې وا خو بهر الکول کار ټول د سرچینو تحقیقونه به هغه کول خو په دغه ټیم کې یو ترمیم دا شو چې کان یونیورسټانی د انډیا او کډ بهر نه د سیداری وی چې هغه دلته تحقیق کول غواړي سروې کول غواړي یا بیا چې کوم دی دغه کول غواړي کډایان کول غواړي نو آرکیالوجیکل سروې اف انډیا به هغه ته اجازه ورکړي او دغه چې کوم دی د تحقیق او عمل د اسانۍ پیدا کولو د لپاره چې کوم دی دا ترمن وکړي شو په دې په تناظر کې بیا په خاص کې خاص کر په 1938 کې یو سروې شوی چې په هغه کې امریکای یو کیوریټر د میوزیم او یو بل کیوریټر شامل نو افغانستان طرف ته هم چې دی واغه چې په خاص لاله بیا په دغه طرف باندې افغانستان ته په خاص او په افغانستان کې دا وې کتابونه یې کړی باندې په دې حساب باندې کله چې د غرغلو پارټیشن وشو نو په انډیا کې آرکیالوجیکل سروې په انډیا پاتې شو او پاکستان کې چې کوم دی دلته د دې آرکیالوجي ډپارټمنټ په نوم باندې فدرل دا جوړ شو چې هغه په شروع کې د اډوکیشن ډپارټمنټ سره وو چې بیا وروسته دا د کلچر منیسټري چې دلته کوم وو د 18 د اتلسم ترمیم نه مخکې نو د کلچر منیسټري ته یې یا وخت کوم دی نو دا بل کوم منیسټري دا زمانی جدوتی دا غي سره دی دا خبرال په کوم کې وسه هغه سنټرلایز اداره پاتې نشوه نو د سبو ته تللا او په اسلام آباد کې د دې د علاقې لپاره خپل یو اداره دا خبرال بیا هم دا غي سره ډیر اهم رول بیا هم شته په 1947 کې انډیا ته آرکیالوجیکل سروے آف انډیا پاتې شو. دلته چې کوم دی آرکیالوجی ډیپارټمنټ جوړ شو چې هغه بیا خو د اهم خبره به دا ده چې په دواړو مرکزونو کې د 1904 دغه قانون چې کوم دی نو دوی دا ارضي طور دغه د مرګ د دې آثارو لپاره د قانون په تور باندې اختیار کو او بیا ورو چې کوم دی په دې کې چینجز دا دوم شي دي خو په 1973 کې د انټیټی ایکس په نوم باندې په پاکستان کې دغه بل یو قانون نه غه چې هغه تر دې اتلسم دغه پورې ترمیم پورې په 1910 کې شوی رنګ دي په
2000
نو
هم لسم دی غالبا او دا ترمیم یادوي
او دی
لسم دی زما چې زونه خپل خیال دی ما خیال او خو بهرل دغه تاسو خپل خبره کوي
او دی نو دا 1975 دغه اکټ چې کوم د دې ترمیم پورې په ټول پاکستان باندې دا جاری وو لاګو او کله چې دا ثبوت آرکیالوجی لاله لکه د دې هغه مرکزی حیثیت چې کوم هغه ختم شو اسلام آباد کې چې کوم فدرل ډپارټمنټ آف آرکیالوجی او میوزیم چې کوم چې دا هغه مرکز اول په کراچۍ کې خو بیا د اسلام آباد په دې 1992 یا په دې دور کې چې کوم دې راشد کو نو د دې هغه په ټول ملک باندې چې کوم یو قسمه هغه سنسر اتارټي وا نو هغه ختم شو او ثبوت لاره او څه چې کوم دی هغه په دې حواله باندې دغه دي ازادي دي او تقریبا بعضي ثبوت چې خود مخکې نقل د دې ورترسته په تا کې کوم دی خپل قانوني نو زه که پایم چې موږ هغه بعد د دې دغه دي کنه چې یو هغه کنکرنت لیست ورته وایي نو اصلي دي چې کوم لنو په دې کې ثبوت خپل لیجیسلیشن هم کولای شو خپل قانون ته جن کولای شو او مرکز هم کولای نو په پنجاب او پښین کې چې کوم دی خپل قانون د مخ کې نو په خیبر پښتونخوا کې په 1997 کې ما په خیال دي بیا خپل جوړ کړو او اوس چې کوم دی نو په 2016 کې دا غو د نوې قانون ته ځی کړی را چې څه دی لپاره او په دې اړه چې نور خو موږ ټول څه بیا پته ده چې پاتې چې کوم ده قبایلی سیمې نو هغه د دې سره دغه نه لري چونکې هلته قانون داسې د پاکستان چې کوم دی دا نو ورځي حضور کې هغه ما په هغه خپل مظلوم سنګ لیکلي چې د پرېزیډنشل ارډیننس په تور باندې لاړ نه شي نو تر اوسه پورې چې کوم دی د آرکیالوجي داسې څو اداره داسې څو قانون په ساته کې هم نشته لکه څنګه چې هلته نور قانونونه نشته چې د دې ستم د حفاظت خبره ده یا د دې د اډمنستر کول خبره ده چې دغه وشي البته هیڅ قسم اداره نشته نو په دې حواله باندې په حال کې کوم دی دغه ځکه چې د دې اثر نه قانون شته او نه د دې د حفاظت یا د منیجمنت د لپاره صدا سي ذمہ دار اداره شته او دا موجوده سروې چې کوم شوی د خبري ایجنسی کې دا خو د پولیټیکل اډمنستریشن ته کوم چې پولیټیکل ایجنټ نه او د خیبر پښتونخوا کې کوم د آرکیالوجی ډپارټمنټ دی پروینس ډایریکټریټ دی هغه په شریکه کړی دا او دا څو دغه وایي چې د سلونه لپاره چې کوم دی موږ د آثار چې کوم دی او بلډینګونه او دا چې زونه وایي چې څو ډیر په خاني دي لکه په زرګونو کډونه هغه د دې داوه کوي بار تر اوسه پورې خدا سي صحیح پته نه لګي چې څومره ځاړه وي بیا به چې څه د بود مطلب دور دي او څو چې د انګريزانو د دور دي نو دا چې زونه مخې ته راغلي دي او ګورو چې مخکې هغه د دې څنګه بیا سیړنه کوي او تحقیقونه کوي او د شان فدرل ډپارټمنټ اف ارکیالوجي اند میوزیم په اسلام آباد کې یو سروې کوي چې هغه هم د سي د دې خو د ټکو کې د دلته لا او د پریزرویشن او د هر څه کې شته دی ولته نشته دی کنه بس یو یو اخیری پوینت د تبدی کې دایم چې تقریبا په دې کې تمون سره بیا د ور راځي په سی راځي خو تقریبا هر ځای چې دا اثر دی نو د دې حفاظت د دې ادارې کار دی خو په دې کې بیا د سی زایونه راشي چې هغه ډیر اهم وي نو هغه بیا دې دا اعلان کی چې دا وس پروټیکټډ پراپرټی دا پروټیکټډ سایټ دی نو دا د دې هغه لیګل حفاظت کې زمينه هغه بیا مخې ته راشي د دې نه راو کفرس کا سل څنګه څو ازر یو لا خرڅم رسایت کوي ارکیالوجیکل او چې څو کوریا غا ډیکلیئر شي ویني چې دا پروټیکټډ دی هغه بیا دغه حفاظت کوم دی د دې لاندې ناراضي حکم چې پسو وجوهات باندې دی ډیکلیئر کی اعلان کی چې دا اوس زمونږ په حفاظت کې دی هغه بیا د ګورنمنت پراپرټی په دې کې بے شمار سایټونه او پاکستان کې زموږ سره دی لکه مور هند او دړو هړپ پښوا وغیرہ داسې دا تخبای کې کوم شو او په دې کې پښمار یو څو چې کوم دین هغه یونیسکو چې کوم دا نو پاورډ چې کوم ارکیولوژیکل سایټ نو دا وی په لیست باندې دی پاره چې تخبای هم دا مور هند او دړو هړپ په دا کې هم دی او داسې نور په دې څو په دې موږ په څه کوم لرونه دی دی نه دی
خا اوس ډاکټر صاحب هغه څنګه چې ما تاسو به دا کوي ما د 18th امندمنت یاد ات لسم ترمیم ته ذکر کړو نو دغه په دغه 2010 کې شوې د منګ ملګری راته ګوګل هم کړو خو د دې سره سره تاسو په دې خبر ذکر دا هم کو چې دا ډیر زړه اثر زده زرګونو د کالو دا هم پکې کیږي او په دې کې د بد مت دغه اثر هم دی خو دې سره مې یو تپوس ذهن ترالو زم چې ابو لارفی صاحب هم را سره دی نو او برس ټلیفون نه ملويږي د بدبختانه نن نو زم چې وړه شانتي دمه به واخلو د دمین وروستو راځو دغه پښتنه ته مې د بدمت دی مجسمه ته مې قتل نو پښتنه مې زين تراله نو زم چې تاسو ته مخ ته دم تاسو پیراته بیا جوابونه وای خو را سره وسیږي وړه شانتي دمه کو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی مور سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
ګران اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یا او مونږ د پښتنو په لرغونو آثار باندې خبرې کوو د پښتنو په سیمه راوتلې په لرغونی آثار ډاکټر صاحب تاسو دغه ذکر چې وکړو نو حبیب الله رفیع صاحب زما غږ خو که تاسو درځي زما ځین ته یو پښتنه رااله دی بد مت دی مذهب ته مې پام داسې رالو چې کچرې داسې وګورو چې د بامیانو نه ودرېدلی بت یا د بودا په داسې حیثیت کې چې هغه ګندې څه وایي څه حکم کوي څه پوهه ورکوي لکه دې د ولاړې دی په سواد کې دویمه چغټه دغه ده هغه د ناستې ده او هغه په یو داسې مراقبه کې به وایو په یو داسې فکر کې په عبادت کې وایو دغه ته چې تاسو مته وګورئ خو درېمه غټه مجسمه چې ده هغه په هارو کې چې دلته کې د هریپور په دغه برخو کې هغه د ملاستې ده د خوب ده د پدنشته د مرګ ده د خوب ده نو داسې هسې ذهن ته مې راغلل چې داسې نه ده ګندې د بامیان نه شروع شوې ده په سواد کې دلته کې ډېر یو دغه موندې دی لوی د سکون په دغه سیمه کې او بیا چې کله اخوا د دغه نه ور اوریدلې ده د ټیکسلاس سیمه شوه د هارو شوه دغه د اسلام آباد دغه چې کومه ورسره لګیږي دلته کې هغه استراحت کوي یا اوده دی یا د خوب دی یا د مړ دی هسې مې ذهن ته یو پوښتنه راغله تاسو پرې څه وایئ ابو الله رفیع صاحب زما دې پوښتنې ته مو پام وو تاسو زما پوښتنه واورېده ابو الله رفیع صاحب زما غږ درځي تاسو او ښه نو ما داسې وویل چې ډاکټر صاحب د دې کومو آثارو ذکر وکړو چې په دې کې د ډېر زاړه ډېر لرغوني آثار ډېر قدیم پاغې کې دغه هم ذکر وشو چې د بد مدبت نو ما وی چې د بد دا ذکر که وکړو د بامیانو بد د بامیانو بد د ولاړې بد دا دی د یو پیغام ورکوونکي بد دا دی د یو زینه خپل شروعات اسی زما زین ته ته پوس راغلو بیا د سوات د جنابات بودا چې دی هغه د ناستي بودا دی غټه دویمه مجسمه چې ده او په دغه ټیم کې دی یو قسمه مراقبه کې دی یو عبادت کې دی دلته دغه د سکون مونږ دی دلې او بیا د اسلام آباد په دغه خوا کې نږدې د هارو چې کوم د استراحت دی د اوده دی د خوب دی د مرګ دی دغه نشمول ځکه چې دومره لوی هستي ته بیا څوک نو داسې نه ده چې ګندې د بامیان نه شروع شوې ده په سواد کې دی هغه پوره دغه موندلی دی هغه د یو حد ته د رسېدو هغه مقام یې موندلی دی او بیا کله چې دغه نه پوری وتی د اباسین نه پوری نو دل تخکاری چې د خوب یا د استراحت یا د خاتمه کنا څه فکر کوي؟
لومړی خدای دې وی راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د بوت مجسمی خدای زیات دي په کینسی دی چین کې دی په ټول ځایونو کې دي، لیکن کومې مجسمی چې په پښتونخوا کې دي هغه د کندهارا د سره تړلې دي، چې هغه په غزنی کې دي، په بامیان کې دي، او په اډه کې دي، او په ځینو نورو ځایونو کې دي. مثلا د بامیان دوه بوتان ولاړ بوتان دي چې یو اته 5 متره لوړوالی لري او بل 8 متره لوړ دی. دا داسې مهارت شوي دي چې تاسو فکر وکړئ چې د دې لاس او ګوت د دې ټولو تناسب ساتل شوی، او دا ډول کارونه اوس په کمپیوټر باندې کېږي، لیکن دوی په هغه وخت کې یو 1 کاله مخکې جوړ شوی او بل 1 کاله مخکې جوړ شوی. دا یو ډېر عظیم
مجسمه سازی ده،
هنر او دی کندارا دی هنر تپ بامیان تو، او وی هیچ په بامیان یو بل بوت هم چې په خوانو کتابو کې خودنه شوی ده، او بامیان یو بل پروت بوت هم شته هغه 300 متر اوږدوالی لري، او په دې پسې لکون روان دی کېدای شي ترلاسه شي. دا بیخي یو داسې مجسمه ده چې په دنیا کې جوړه نشته، 300 متر اوږدوالی. په غزني کې په سردار تپه کې چې بودا یوه بله مجسمه وه چې هغه 11 متره وه، لیکن هغه د خوب په حالت کې وه، هغه مجسمه هم د خوب په حالت کې وه چې طالبان په وخت کې ورانه شوه. او بله مجسمه چې ډېره مهمه وه هغه جلال آباد په هډه کې وه، هغه یو برخه وه د هغې هډې د موزیم چې غوته یې حوض مایان وي، یعنې د اوبو په منځ کې یوه مجسمه وه چې د اوبو چپې پې راغلي وي، او دې مجسمې ته یو خاص رنګ ورکړی و، یعنې داسې شکل یې ورکړی و لکه دا مجسمه چې د اوبو په منځ کې وي، او د اوبو هغه هغه چپې پې راغلي وي. نو په دې اساس د بودا بیلابیل آثار جوړ شوي، هم د سکون حالت لري، هم د خبرو د وینا حالت لري، هم د خوب حالت لري، بیل بیل حالتونه د ګندارا په هنر کې موجود دي. او په دې برخه کې شاهکارونه جوړ شوي چې هغه د افغانستان او پښتونخوا سره تړلي دي، تکشیلا پورې رسیږي. د دې لپاره د ګندارا د هنر، د ګندارا د سیمې دغه آرت او دغه هنر خپرول شوی دی، او دغه مجسمې چې جوړې شوي دي چې په دې البته د بامیانو بوتان خو وران شول، د غزنی د سردار غونډۍ پروت بودا هم د منځه ولاړ، داسې پانه د اډې هغه بودا چې په اوبو کې جوړ کړی و د اوبو چپو کې هغه هم د منځه تللی دی، لیکن عکسونه یې پاتې دي. لرغونپوهانو مې څېړنې پرې کړي دي، هغه شته، د دې په باره کښې علمي نظریات دوی ورکړي، هغه موجود دي. او دا د دې سیمې یوه لویه ذخیره وه چې متاسفانه زیانمنه شوه، او په دې جګړو کې په دې حالاتو کې پردي لاسونه را وغځېدل او دا آثار یې د منځه یووړل. په هر صورت دا د دې سیمې شتمني ده، او د دې سیمې دپاره تاریخي یادګارونه دي چې موږ یې باید وساتو او په دې باندې څېړنې وشي.
اوس ما دې پوښتنې ته
په دې اساس زما له نظره د پښتونخوا او د افغانستان سیمه لرغونو آثارو ډېر لوی ذخیرې لري. مثلا د افغانستان د دی بګراوند دی دی هغه خزانه چې لا تفي خزانه ډیره قیمتي خزانه ده دی چې دوه زره سروزر او اثر چې هغه مجسمه په شکل کې دي زیورات په شکل کې دي تعاملونو په شکل کې دي او په هغه کې داسې نمونه شته چې څو کیلو وزن لري یعنی نمونه څو کیلو کېږي هغه ډېر قیمتي خزانه ده هغه فضل د خدای دی ژوندۍ پاتې ده ځای شوي نه ده او په اوس وختو کې افغانستان دنیا ته لېږلي دي دنیا اروپا امریکا او ډېرو هېوادونو ته ولاړه خلکو یې ننداره وکړه همداراز زموږ په تقریبا په د مس عینک په ساحه کې چې نوي ترلاسه شوي او په دې وروستیو کلونو کې هغه اثر راایستل شوي تقریبا 2000 ټوټې بودایي دورې اثار دي چې په هغو کې مجسمې دي هغو کې نور هغه شیان دي چې بودایي دورې او د دندارا د هنر سره تړلي ډېر جالب یوه مجسمه چې ما پکې ولیده هغه د لرګونه جوړه شوې ده یعنی یو نیم زریا کم 2000 کاله وړاندې یوه مجسمه د لرګي نه جوړه شوې اما داسې سم او ژوندۍ پاتې ده چې لرګي همداسې ډېر
وبخی ټلیفون قطع شو که څنګه خ نو مونږ پکې وړه شانت دماغلو او تاسو هغه په ټلیفون هغه بیا موږ سره چې ملګری شي را سره اوسئ ګران ودونکو
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
ګرانو دونکو تاسو د ریډیو سره ملګری یې ډاکټر فلاح خان صاحب تر څو چې اغی راضی اعظم خپل پښتنه چې زین تمر اغلی واخ تاسو باور دیلی زه غواړم چې اغی د خپل خبره پوره کړم بیا په تاسو هم خپل نظر واچوي ځکه چې زه خو دغه تاریخ نه دومره خبر نه يم دغه تاسو ته اندازې وي چې د سواد د جان آباد هغه چې دی بودا یو خدای خوشحالی خبر ورته بیا وای خوشحالی په دې چې اغه بیا ریسټور کړی دی نه اغه بیا بحال کړی دغه مخ چې وران کړو د طالبانو د سواد ته طالبانو په وخت کې په بارود الوزول نو اغه اوس بیا د هغه عمره سهره چې دا اغه واپس بحال کړی دا خو زمون سره مرګره شوی دی او ډاکټر صاحب تاسو ته به وبخه که خبر نن په پروانه کې نه ختمیږي نو را روانه ته به واړو خو دا مهمه ده ابو لرفی صاحب یو ځل بیا ته ستړي مشویم تاسو خبره وبخه منس کې قطع شو تاسو د لرګي د مجسمه ذکر کولو دا غینه پس بیا زوم نشم نور پویا
خا مننه په دې اینه کومې لوګر کې په ورستي وختونو کې چې په دې او په دې ټول کې له کلونو کې کار کوي شوې دي تقریبا د 2000 نه زیات چې ګندارا د هنر اثر ترلاسه شوی او په دې کې یو جالب اثر چې ما وکوت هغه لرګي و مجسمه ده د بودا د لرګي مجسمه ده چې په ډېر نفاست او په ډېره ښکلا د لرګي نه جوړه شوې او داسې روغه پاتې شوې ده چې د دې یو نیم زر یا اوولس اتلس سوه کلونو په اوږدو کې هغه ورسته شوې نه ده همداسې غوړ لرګی دی یو اوس په کابل موزیم کې ساتل کېږي نو په دې ترتیب پښتونخوا او افغانستان ګندارا د هنر او د لرغونو آثارو ډېر قیمتي نمونې لري ډېر قیمتي آثار پکې دي سره له دې چې انګرېزانو زیات آثار وږي جوړ کړي دي چې بیا هم په دې خاوره کې د آثارو ډېرې ذخیرې دي لا تر اوسه یې ډېرې په مځکه کې دي او هغه لټون غواړي او په هغو پسې کار کول غواړي لیکن نارامی دی دی باعث شوی دی چی موخ داغ تاریخی آثار متاسفانه دی غلا غلول از تولوی دی په غیر فنی ډول راوستل شي چې په دې ترتیب مثلا د زموږ د مرزکي خزانه وه هغه ډېره قیمتي خزانه وه په هغو کې د اوو سوو کلونو د سکو یعنی د پیسو یو کلکشن و اوو سوه کاله چې کومې پیسې ضبط شوې وې له درې سوه قبل المیلاد نه تر څلور سوه میلادي پورې او څو کلونو سکې پکې موجودې وې او نور مجسمې او آثار پکې وو د هغو څلور تنه آثار همدا اوس هم غلا شوي دي او د نړۍ په قاچاقي بازارونو کې خرڅېږي هغه د لاسه وتلي دي لیکن هغه ځای نه اوس هم شته او هغه چینه چې دا آثار پکې وو هغه چینه محفوظه ده کیدای شي دې نور آثار هم پکې وي لیکن د اوس لپاره حکومت د هغو کار بند کړی او څوک کار نه پرې لري په همدې ترتیب د پښتونخوا او د افغانستان سیمه د ډېرو قیمتي آثارو خزانې لري لیکن افسوس چې موږ د لوټمارانو سره مخامخ یو د غلو سره مخامخ یو غلو د هېواده وږي دي او اوس هم محفوظ نه دي او هغه اکثره ځایونو کې جګړې دي او هغه آثار په بد حالت کې یا د جغرانۍ ښکار شوي او یا غلا شوي.
حبیب الله رفیع صاحب زمنګ د عباس چې دی زما غ پښتنې ته بیا هم راځو خو زمنګ سره نن د خبرونه وخت اوس نور ختم دی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو خو زما د پښتنې اوریدلې ما چې د ولاړې بودا د ناستې بودا او د استراحت یا د خوب او د پرتی بودا په دې خبره کو خو ځکه اوس خو نور وخت نه لرو تاسو چې کوم خبره وکړه په تفصیل سره د دومره د ارکیالوجی د پاره چې کوم قوانین د انګریز د دور را روان او د پاکستان او د هندستان د جوړیدو پورې د هندستان د ازادۍ او د پاکستان د جوړیدو پورې دی دور نه پس بیا اوس چې سره وته ګوري یعنی هغه انګریز چې بدلته کې غاصب ګڼل کېده دلته کې قابض ګڼل کېده هغه بیا هم د دې آثار او ډیر آثار د دنیا نه وړلې هم دی الته محفوظ کړی دی په لندن کې. د حبیب الله رفیع صاحب دغه خبره ته سړي زپی خوشی چې خپل خلک لګیا دي د خپل دغه شتمنۍ لوټي په قاچاقي یعنی سمګل کوي او په بهر کې په غلا په مارکیټونو کې خرڅي. ولی یو خو خبره چې دا یو هوپ چې وته وایو یا یو امید چې د اخباره دره پیدا شوه دي چې د افغانستان داسې ډیر سیزونه چې هغه پټ کړی شي وو بهر خرڅ کړی شي وو په دې یورپ کې خلک ځای په ځای پیدا کوي د افغانستان حکومت ته واپس سپاري نو دغه به هم یو وخت راځي چې دغه خلک چې چا پټ کړی دي باید هغې هم ښکار شي او چې چا اخیستي دي هغې په خپله رضاکارانه توپر هم واپس کړي ځکه په دنیا کې اوس دغه اخلاقي جرأت ډیر ورس په ورځه راپیدا کیږي. اوس یوه کیږي ټیک ته خلک د زړو آثارو د ساتلو شوق ضرور کوي خو چې کله ورسره د هغې سره غلا تړلي دغه ګناه یو ګلټ سره تړلي خلک نه غواړي. په دې تفصیل به خبرې اترې کوو خو ډاکټر صاحب نور وخت نه لرو نو ستاسو هم ډیره زیاته مننه چې په یو ساعت کې مو راته دومره ډیر معلومات راکړل. حبیب الله رفیع صاحب تاسو هم شکر دی په دې خبرو باندې ستړي کیږئ نه چې زمونږ اوریدونکو ته داغوی خپل تاریخ داغی تاریخ د اهمیت د دغه آثار د دغه آثار اهمیت په دغه باندې هم او خپل زړه خوږی چې تاسو کوم دی هغه هم راسره شریک کوئ. ډیر زیاته مننه خدای مراته روغ لرم. نن برق صاحب زمونږ سره په خبرونه کې شامل نشو داغی ټلیفون نه لګیدو بند راته خو ان شاء الله پر روانه خبرونه کې به کوشش کوو چې بیا سره درې واړه میلمانه په یوځای شو. ابو الله رفیع صاحب خوږه شپه خوش په درته غواړم. ډیر زیاته مننه ډاکټر رفیع الله خان صاحب جذبه او همت مو دغه ستان بوسا ژوندې اوسه او ان شاء الله پر روان خبرونه کې بیا سره یوځای کیږو. اوس به درنه او ګران ودونکو تاسو هم راته تازه او تاند اوسئ. اوس به درنه زه او زما همکاره نهید سار جات غواړو په مخه مخه